مخې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې لړنګې دوه وروسته د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی دغه شبکې مشري پر غاړه واخیسته او له هغه وخت راهیسې په افغانستان کې د اروپا کو د لومړي خط د فعالیتونو مشري کوله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه راپور کې حقانی شبکه په افغانستان کې د کانټینینټال هوټل، د امریکا پر سفارت او په کابل کې د ایساف پر مرکز د بریدونو په ګډون د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤوله بلل شوې ده. دغه راپور چې په 2014 کال کې خپور شو د حقانی شبکې همدارنګه له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره افغانستان کې د سړي تښتونو مسؤوله ډله ګڼل شوې ده. شانون کپوار ور ویلي چې طالبان د خپلې واکمنۍ په دویم پړاو کې د پاکستان او قطر ملاتړ لري او د سعودي عربستان له مخالفت سره مخ دي، چې د دوی په باور دغه کار طالبان په کورنیو او سیمه ییزو دښمنیو او اختلافاتو کې ښکېل کړي دي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په لومړي پړاو کې د کابینې زیاتره څوکۍ د دوراني قبیلې طالبانو ته ځانګړې شوی وي، خو د طالبانو د واکمنۍ په دویم پړاو کې د کابینې څوکۍ د دوراني او غلجیانو ترمنځ ویشل شوی دي. طالبانو ته د نږدې سرچینو د معلوماتو له مخې ملا محمد حسن اخوند لومړی وزیر، ملا عبدالغنی برادر د لومړي وزیر مرستیال، عبدالحکیم حقانی د سترې محکمې مشر، امیرخان متقی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، ملا خیرالله خیرخوا د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر، عبدالحکیم شرعی د عدلیې وزارت سرپرست وزیر او محمد عیسی اخوند د قانون او پټرولیم پخوانی سرپرست او دغه وزارت مرستیال دورانی دي. خو سراج الدین حقانی د کورنیو چارو سرپرست وزیر، ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزارت سرپرست، عبدالحق وسیق د استخباراتو لوی ریاست سرپرست، محمد فاضل مظلوم د ملي دفاع وزارت مرستیال، خلیل رحمان حقانی د کډوالو چارو وزارت سرپرست، سبی الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، عبدالطیف منصور د اوبو او برښنا وزارت سرپرست، ملا حمید الله اخونزاده د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت سرپرست، شیر محمد عباسستانکزی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال، نور محمد ثاقب د حج او اوقاف وزارت سرپرست، عبدالمنان عمری د فواید عامه وزارت سرپرست او نور الله نوری د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر د غلجیانو له قبیلې څخه دي. خو د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دورانی او غلجیانو پر بنسټ د دغه لیست ترتیبول ردوي. د طالبانو د مشرانو او چارواکو په خبره او دریزونو کې د اختلاف نښې هم له ورایه څرګندېږي. په قطر کې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د اوسنی حکومت د ریاست الوزرا مرستیال او د طالبانو د مرکچي پلاوي غړی او د دوی د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزی د یو ټول شموله حکومت د جوړولو پلوي دي او د ښځو د حقونو او انجنونو د زده کړې د تامین په اړه چې په وار وارې په خپلو ویناوو کې یادونه کړې ده، له رسنیو سره یې په خبرو کې دا موضوع مطرح کړې ده. خو د طالبانو د نورو مشرانو او چارواکو د مخالفت له امله تر اوسه دغه مواردو تحقق نه دی موندلی. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر او حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی څو ځله له طالبانو سره د نړۍ اقتصادي او ډیپلوماټیک تعامل مهم بللی او له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره یې په خپلو خبرو کې څو ځلې ویلي چې د انجنونو له زده کړو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري. خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د سرطان په لسمه نیټه د علماو په لویه غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې او هیوادونو غوښتنو ته به تسلیم نه سي، که څه هم پر دوی اټوم بم غورځوي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم په وار وار ویلي چې تر شپږم ټولګی پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع د دوی د مشر په پریکړې پورې اړه لري. د اګست په 15 طالبانو د جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول او څو ورځې وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو ته د نږدې کسانو او هغو کسانو د څرګندونو له مخې چې د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې د طالبانو د مشرانو له کړنو خبر دي، داسې ښکاري چې واک د دوی د مشرانو ترمنځ ویشل شوی دی او د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر واک یوازې د دوی د مشر په لاس کې نه دی. همدا اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله یوازې له کندهار څخه په ځینو مواردو کې اعلامی او فرمانونه صادروي او نور ټول واک په کابل کې متمرکز دی او د ملا محمد یعقوب سراج الدین حقانی او ملا عبدالغنی برادر په ګډون نور طالب چارواکي د طالبانو د حکومت په اجرایوي کارونو کې ښکېل دي.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړي ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
زه هدیانه میګم، نن چې دی ویلې سي د رسم ټولګي زده کوونکی یم. نږدې یو کال کېږي چې ښوونځي ته نه یم تللې. له هغه ورسته چې خونځي متړل شوی له خپل ټولګیوالو او خونکو سره هم اړیکه نه لرم. خو کورته نږدې یو شمېر نجونې زده کوونکي کله کله وینم او د خونځي په باب ورسره د زړه خواله کوم. هغوی هم ډېرې مایوسه دي او نه پوهیږي چې د اووم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي به کله پیلیږي. د اتم ټولګي څخه وروسته زموږ درسونه ډېر ښه شوي وو. ښوونکي مو ښځې وې، هغوی ډېر ښه تدریس کولی شو. زموږ ساینسي مضمونونه ډېر ښه زده کېدل. د سهار له 9 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو به په ښوونځي کې وو. ښوونکو به کورنۍ وظیفه را کوله چې د شپې تر ناوخته به په هغې لګیا وو. د سبا ورځې لوستونو ته به مو پوره تیاری نیوه. زموږ په ټولګي کې د شو خلاص نجونو ترمنځ سخت رقابت روان و. کورنۍ مو زموږ راتلونکي ته ډېرې متوجه وې. د کور کارونو کې مې ونډه لږه وه. د کور په برخه کې ډېر کارونه مې مور او مشر خور په غاړه اخیستي وو. اوس چې زموږ د ښوونځي رسختۍ ډېرې اوږدې شوي دي، نو د پخوا په شان د کتاب په لوستلو کې خوند نه دی پاتې شوی. پخوا مې چې راتلونکي ته کومې هیلې په زړه کې درلودې، اوس مې په راتلونکي هېڅ باور نه دی پاتې شوی. خپلو ټولګیوالو، نورو نجونو او هغو ښځو ته چې وظیفې د لاسه ورکړې ټولو ته ځورېږم. په دې هیله یم چې یوه ورځ به بیا زموږ د ښوونځي د درسي ساعت زنګ په کړنګېدو شي. هیلې به مو بېرته وغوړېږي او د خپل ځان پلار او مور دا هیله به پوره کړم چې ډاکټره شم او د ناروغانو درملنه وکړم. په درناوي، هدیه.
دا پوښتنه چې یو کال وړاندې ولې د 20 کلونو په خواریو جوړ سوی جمهوریت ونړید، شای کلونه له ګڼو افغانانو سره وي. په افغانستان کې تیر کال په همدې ورځ د جمهوریت پرزیدل د ګڼو افغانانو لپاره ناڅاپي وو. تیر کال د اګست له 15 نیټې اونۍ مخکې کومې پیښې رامنځته سوې چې بالاخره طالبان د کابل تر دروازو ورسېدل؟ جمهوریت ولې ونړید؟ د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته افغانستان کې څه بدل سول؟ په دې تفصیلي مستند کې په دې اړه د تیر کال ځینې هیرې کیسې اوریدلی سي. دا مستند د تیر کال د اګست له 15 نیټې څخه د 4 ورځو مخکې مودې له کیسو پیلېږي.
وروسته یې ورځې دي چې پر کابل درې رنګه بیرغ حاکم دی. خار خپل نسبي ګڼه ګڼه لري، زړونه له ویرې ډک او پر څیرو اضطراب څپې وهي.
کابل ته هم کرا کرا راځي راځي را روان دي. موږ هم په ډار کې یو، تشویش کې یو، او امکان لري سي راسي. او داسې ولایتونه رات برات سے سقوط کوي، بے صورت موږ هم نه پیږو.
رسنۍ پرله پسې د کلیو لویو خارونو او بلاخره د ولایتونو د سقوط خبرونه خبروي. خلور پوری امنیتی چارواکي لا هم غواړي وخیچي هر څه په کابو کې دي.
وزارت دفاع او داخله او امنیت ملي کار میکنن کې وضعیت مهار کنه او وساحات کې از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای ازی را میکنن که حاکمیت نی، تعمیرا را گرفته باشه، اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
په ځینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري. زرګونه کسان له لویو خارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي.
طالبان په کلو باندې رال د قشانتې او د جنگ او د غي شروع کو. زموږ مروړه ماشوملورو وکاله نه غتلې و د ساراته وتی و هغه په غډزو دغه کې موږ نه د قشان پاتې شوې سپاتې وسپوري نه لګي نه غ ماشوم بمړی ژوندې به یې سپاتې نه لګي وسپوري.
لسکو نظر کسان په دې هیله چې کابل به سقوط ونه کړي پلازمین ته یې مخه کړې.
جای ما را طالب گرفت، طالب اینم تو ما را آورا و در بدر کرد، خاک بسر کرد، اگه اینم رقم کرده. ما خواهی نقد زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم، ما را همه جای در داد دیگه کرده. اینم ما یک سر خواه گرفته بر آمدیم، اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چیز خانه آورد.
دا جګړې لومړی کرخو ته د اکمالاتو او پوځي مهماتو له نرسیدو شکایتونه په زیاتېدو دي. په ځینو سیمو کې د طالبانو ضد ځواکونه له جګړې لاس اخلي. پخوانیو جهادي مشرانو چې ځینو یې کلونه وسله نه ده پوګه کړې او د جګړې لومړۍ کرخې ته نه دي تللي، د طالب ځواکونو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ.
صدها نفر مسلر دیدیم ور دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
اسارت را نمیخوایم مگر اینی که زخمی شیم فایر نداریم ما را بگیرن و یا مرنیم و مطلق خلاص شد و ما را دزگیر بکنن، در غیر و در دستم سلا باشه و زنده باشیم و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرت نیست که ما را زنده بگیره. شهادت افتخار ماست. ما نمیخوایم که پیش کامرای تو به شما ایستاد شیم در عالم اسارت باید با گردن پد حرفی بزنیم. ما میخواییم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم، با نوم افتخار کشتشیم بسیاری سرزمین.
لابل خواه دا 2000 کال دا فبروری په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهی د هوکړي لګ تر لګا یو ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناتو د پوځیانو وتل پیل شوی دی. په اصل کې له افغانستان څخه د ناتو د ورستی سرتیری وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلی واک ته د رسیدو لپاره شیبې شمیري. دا جګړې په ډګر کې د افغانستان جمهوریت دولت پر لپسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسی پاتسونونه بلل کېدل یو په بل پسې نړیږي. که څه هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمېر ښارونه د طالبانو په واک کې وو، خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو. دا گیس پشپګما د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو. یو ورځ وروسته د اګست په ومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاسته ولوید. د اګست پاتمه طالبانو د دری ولایتونو سرپل، کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل. د سمنګان مرکز د ایبک خار د اګست په نهمه طالبانو ونیو. د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو، د اګست په لسمه پر مرکز هم طالبان واکمن شول. د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو. د اګست په دولسمه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنېدو اعلان وکړ. په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه کندهار، لشکرګاه او هرات خارونه د اګست په 14مه د طالبانو لاسته ولویدل. د کابل سکوت ته یوازې وورس پاتې و چې د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف، د لوګر ولایت په مرکز پولی عالم او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو. په ختیځ کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد خار هم د اګست میاشتې په 15مه د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاسته ولوید. د افغانستان پلازمینه کابل اوس لدری لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې و.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا آزادی رادیو ده. نن یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 13مه او د 2021 میلادي کال د اګست 15مه ده. پرون مزار شریف او نن جلال آباد دو مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي.
کابل د اګست د 15مې په سهار د ولایتونو پر لپسې سقوط په ځانګړي توګه د ننګرهار هغه په خار کې انګازې خپرې کړې او خلک ورختا دي. که څه هم یو ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن آرامۍ تر وبولي.
در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برای تان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
پر دې سربیره یوې ډلې د کابل هوایی ډګر لار نیولې څو هیواد خوشی کړي. یو بله ډله بیا د خصوصي بانکونو په دروازو کې ولاړ دي او خپلې پیسې غواړي. په سیاسي کړیو کې لا هم د هیلې سترګې دوهې ته دي. روایت دا دی پریکړه شوې وه چې طالبان به کابل ته ننوځي او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ براتلونکی حکومت جوړیږي.
موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
مونگ پا آغا و رز بنده دیدی امادگی در لودله چه لار شدو هیتا زخپلا دیده حیات برخوم رئیس جمهور ماتا یو د نورو دوستانو چې را سره و چې تلل به وظیفه را سپارلی و چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال د پاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي.
طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په ښار کې ورختایي تر پخوا زیاته شوې وه. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسی پاڅونونه بلل کېدل خواره واره شوي وو. دا دې پاڅونونو مشران چې د مقاومت سینې ډبولي یا له افغانستان څخه وتلي او یا هم د طالبانو لاسته ورکلي. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړۍ کې خلور پوری پوزی و امنیتی چارواکی پا طولنیز شبکو کی سرگندیگی او حد سکوی چی پا کابل کی دا رامنست شوی گردوری مخبونی سی
قسمی که همه شما دا جلیان هستین. دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت، در اون مجلس همه صلاحیت ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار از فردا برند به دوحه در روز روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند.
دخار مسئولیت تضمین ده به خار حمله نکیگی و لوی خار کابل توافق داده چه دا با پا مسلمت آمیزه توگه دیو بری داری تر مشرعی لاندی با انشاءالله دا قدرت انتخالیگی نور دخار امن زموږ مسولیت ته په ټول قوت به ساتو.
ټول لارک څخه د یو خبر د اوریدو په تمه دي، خو نه له ولسمشر غني کوم احوال شته او نه هم له لومړي مرسیال امر الله صالح چی د طالبانو سرسخت مخالف وو. بالاخره د ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک لپاره دا پیغام خپور شو، په دې اړه ټول ناباوریو ته د پای ټکی کېښود.
وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان را ترک کرد و کشور و ملت را در توی رگالت قرار داد، خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواهد کرد. بازم صبر و سلمندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد.
ولسمشر غنی له افغانستان څخه وطن دا طالبانو ځواکونه خار ته ننوتی وو او د کابل په خار کې د خورو ورو ډزو غږونه اوریدل کېدل. څو ساعته وروسته د الجزیرې خبری شبکې څخه دا تصویرونه خپاره شول او پر کابل په بشپړه توګه د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپټرو کې له هیواد نه بهر او کرزی صاحب له ما سره تماس ونیو. دوی غوله دفتر نه سي ارګ مه پرېږدی، خدا نه خواسته دلته ځینې خلک د طالب په نامو داخل نه سي او چور نه سي غارت نه سي، خوشبخته نه سي داسې کار ونه سو. بعد د تماسونه له مولوي صاحب سره زرالم، له دوی سره یو ځای او فعلا موږ د ګلخانې په ماڼۍ کې یو سي تاسې وینې دوی ته ارکلای وایم او مبارکي هم ورته وایم.
هغه پوښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کېږي دا ده چې ولې ولسمشر غني له افغانستان څخه ووت او ولې واک په سوله ییز ډول طالبانو ته ونه سپاره. دې پوښتنې ته بېلابېل ځوابونه ویل شوي، خو هغه ځواب چې خپله ولسمشر غني پر خپله فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 خپور کړ دا
وو: که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زراول شوی وای. او یو لوی شرناک تاریخ فاجعه به بیا تکرار شوی وی دست معلوم ده زده عزتمن مرگ نه نداریکم او نوی دار سویم اما ده افغانستان به عزتی ده ماده منلو ور نوه او نده نوز مجبورن لافغانستان او استرشون ترچو ده خونریزی او ده کابل دوی جالی دو مخنیوه یوشی او هم ده افغانستان ده تاریخی دخمن لخوا یو لوی فاجعه چه ده افغانستان یو زیب پا قارد زورن دیدلو مخنیوه یوشی.
میاشتی وروسته ده افغانستان ده ملی امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب چې اشرف غنی ته یو ډیر نږدې کس و او له غنی سره یو ځای له افغانستان نه ووت ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ورته ځواب وړاندې کړ.
تبدیلیدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نور دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو موږ لوستلی وو تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه ده او داسې خطرات به مخې ته کې چې د افغانستان لپاره به نور هم دردورد اوسیږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي.
خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و تازه یې ازادۍ راډیو ته وویل
ای که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که او موافقه را عملی بکنه هیئت بیاید. این یک سوال است که متوجه از اوناست. باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود. اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردن؟
د طالبانو روایت بیا ده چې د دوی وسلوال په کابل کې درامنسته شوی امنیتی تشید د ډکول لپاره کابل ته ننوتل.
24 اسد بود. از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که ورخطایی ایجاد نشه در صفوف نظامی دشمن و یک ثبات باشه، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و ایگپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفت، عزت و آبروی مردم، همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم.
د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول. طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل. د ښار واټونه د هغو نظامي ګاډو د ګسمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي وو. هلته چې تر حده زیاته ګڼه ګوڼه ده هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی. د ناټو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره یې کار کړی او ژوند یې خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. لسګونه زره افغانان د هیواد د پرېښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي وو. دا د 2020 کال د اگست میاشتې یوه له بوګنوونکو شیبو څخه ده چې په ذهنونو کې حک شوې ده. هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې ځای نیولی د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي. وسهم د هوایی ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه څو ځلې ګڼو پر لپسې ډزو خلک یو څه خواره کړل خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه. د امریکا دولت هوایی ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ خو ډیرو کمو خلکو دا خبرداری جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اگست په شپږویشتمه هم دې ځای کې شو. رسمی شمیرو ویل چې څه د پاسه یو سلاتیا کسه د دیارلس امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووژل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 9 کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نخه کړ شي، په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي، خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تیروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسی خلک.
That the strike was a tragic mistake.
امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل دولسه زورسته یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه خار دومره ژر د طالبانو لاس ته ولوي چې خپل دوی هم تصور نه وکړي.
هیڅ توقع د دې نه کده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو.
د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو په سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې، بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هواده بهر لیږدول. تر دې چې د اگست 1 ورسېدله او وروسته امریکایي پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایي ډګر څخه ووت، هغه څه چې د طالبانو لپاره یو لویه بریا وګڼل شو.
موږ هغه ځای ته داخل شو، الحمدلله دا د بدري لشکر د استفادې کندک ملګری دي. الحمدلله
طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکا ټینګه کړې وه.
ما تک تک ما از پنشیر از این خاک از کل افغانستان بسته ما دفاع میکنیم، برای همیش دفاع کردیم در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبا، داله اما از کل افغانستان دفاع میکنیم، دفاع کرده بودیم، دفاع میکنیم.
خو طالبانو در درنو عملیاتو للاری بالاخره در سپتمبر پشپگما خپل سپین بیرغ در پنشیر ولایت په مرکز هم پورته کرد. سربیره پر دې هم د احمد مسعود په مشهي د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې چې رکی بریدونه پایته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نخټو خبرونه خبرې. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنېدو سره خزی له کار او تعلیم څخه منع شو. اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو شلو کلونو کې یې ساری نه و. ټولنیز ازادي او درسنیو فعالیتونه محدود شو. کابل کې خزو لاریونونه او مظاهرې وکړې او طالبانو یې مخه ونیوله. ویز
کوارمان ارګس سات هست که امروز در تظاهرات مبارزه زنان افغانستان اشتراک کرده بودن. با
کمک لفن خانم آمده پروندو طالبان
یو شمیر معترض خزی بندیان شوی او د بخنی نړیوال سازمان رپورت ورکړ شي. دوی وزورول شوی او ناسم چلند ورسره وشو. د بشری حقوقو د څار سازمان هم د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د غیر قانوني او هدفي وژنو رپورت خپور کړ، خو طالب چارواکو دغه رپورت رد کړ او ویل چې عمومي بخنه اعلان کړي. دا کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې.
محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله.
اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، خو لا هم کابینه سرپرسته ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپک په ملتیا پورته شوه لا هم نړیوالو ته رسمیت نگرفت.